سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې 9 بجو شه تاسو ازادي رادیو ته غواګست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلار شو خبرونه د سمنګان د درې سوفل سولید د سکروپی وکان کې ل 15 دیش بن پاتې شوې کارګرو څخه 28 شغل شوې دي دا خبره د طالبان تر واک لاندې د سمنګان د قانون رئیس مخدوم تلونی ستکړې ده د مخدوم په وینا د نورو بند کارګرو د شغلن لپاره له هم حل زلی روان دي تر دې مخکې د طالبانو د سمنګان د ویلي بیاندوی ویلي و چې د درې سوف په سفید خاکسیمه کې د وکان د نړیدو ل کبله 15 دیش کسان په دغه کان کې گیر پاتې شوې دي د افغانستان منځنی ختیځ او پاکستان د چارو لپاره د برېټانیا وزیر همیش فالنکار د قطر په دوحه کې د افغان امریکایي پانتون له محصلان سره وکتل د وزارت نن په خبر کړی خبر پانه کې چې فالنکار له افغانستان سره د برېټانیا د ملاتړ په افغانستان کې د روانو بندیزونو د خپلې راتلونکي په اړه محصلانو د ایلی په اړه خبرې وکړې دی ول چې په دې ویاړي له ځوانانو افغان محصلانو سره کتلې او پر هغه ستونزې سره خبرې کړې چې د محصلانو سره مخامخ دي د همدارس د 2023 د اپریل او د 2015 د مارچ ترمنځ افغانستان سره د برېټانیا د 1.8 میلیونه پاوند مرستې په خلای وکړ پختر خبری ایجنسی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات تورغونډۍ لویلاره د درنې واورې د ورېدو له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوی ده د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د ځینو ولسوالیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته له سفر کولو څخه دې ډډه وکړي د طالبانو په وینا د لویلاره د یکشنبې په ورځ د لیندې 15مه د بقر چار په سیمه کې بنده شوې ده په هرات کې د طالبانو د فواید او امیر ریاست ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي له بلې خوا د طالبانو د هرات د میخوندنې په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې د ګران کشک کهنه روبات څنګه او تورغونډۍ خرګوټي کې د ولسوالۍ اوسیدونکو تر بلې خبرته پورې هرات ته سفر کولو دي ډډه وکړي د افغانستان تحلیلګران شبکه وایي چې په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي د شبکې پرون په خپل ویبپاڼه کې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ پر لومړیو کې په افغانستان کې د کورونو بیې او کرایې په څرګند ډول کمی شوې وي خو په روسیه کې د کورونو بیې او کرایې بیا لوړې شوې دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د ځینو د ملکیتونو د راکړې ورکړې د دفترونو مالکانو او کرایه کوونکو د خبرو په اسناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابر هم زیاتې دي دغه شبکه زیاتوي چې د کورونو د بیو او کرایو د زیاتوالي تر څنګ د کرایه کوونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوی دي وروسته خبر هم دا چې یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په کچه 3.3 درجې و نن یکشنبه ماسپښین د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز معلومات له مخې د دې زلزلې مرکز بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې شاوخوا 160 کیلومتره لاندې و تر اوسه د دې زلزلې د احتمالي تلفات او زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوي په افغانستان کې د خپل غرني جوړښت له امله تر زلزلې کې او ځینې وختونه د دغه زلزلې د درنو تلفات او مالي زیانونو لامل هم ګرځي ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ د طالبانو له لوري د وو قوانینو توشیه کېدل
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه جوړي ماکول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي
د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو نیوکه کوي
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب
او د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړو هلي
مو غواړو چې افغانستان نومرو خانه غړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو
خبرونه کینرو راپورونه هم درته لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان کې د طالبان حکومت د عدلي وزارت ویلي په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې دوی و قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبره کړې ده خو شمن حقوق بهان بیا وایي چې د نړیوالو حقوقو لمخي او د مقننه قوي په موجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدای د طالبان تر واکلاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرفانو د پیسو د تبادله قوانین هم شامل دي یو شمیر عام افغانان هم وایي چې په قوانینو کې زینوی د دوی په ژوند منفي اغیز کړی نور جزات پراپور کې
په داسال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیر دریو کلونو کې د و قانونونو د جوړیدو خبره کوي یو شمیر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو لمخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خبرو شوی او فرمانونو ته قوانين نشي ویل کېدای لړلې سید خالد سادات ازادي رادیو ته ویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړي، ما کول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کی، هغه د امیر صلاحیتونه تعریف کی، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه بيخي وجود نه لري. نه بنا پر دې فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راو بس او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلی وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغه قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمیر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینوې د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. د خوځو د حقونو فعال مسوده کوهستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو میرمنو آن د ژوند کولو حق اخیسته دي.
صدای زن را حورت قرار دادند.
دی قانوننده خ دغه غورت بلله، یعنی دا چې خزی اصلا د خبرو کولو حق نه لري. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول د انسان ضد قانون نشته،
ضد انساني وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول څلور فصل او 15 دیرش ماده لري، په 14مه ماده کې د خزی غاک عورت بلل شوی. که څوم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکوی په بشپړ پلیکی دو ټینګار کړي. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نوی غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړي.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت. دا به دوی سره پخې پرتې او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی. نهه شپېته لکه روپۍ د دا شوې او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او تاسې غورځولې ده څو میاشتې وشوې چې دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څوم د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوی، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څوم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي. داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
azadiradio.com
د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه لري شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو د لزیات او فشارونو غوښتونکي دي. د خوځو د قانون فعالانی وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت وپیژني او ورسره تعامل ونه لري. خو د طالبانو حکومت د وین مرسل بیا تازه ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نور جزئیات د سنه ککړ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضې افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله لیکلي، پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقونو د ادا خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 14مه د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. دا تازه د اسپانیا په مادرید ښار کې د افغان میرمنو په اړه د یو ورځني کنفرانس ګډونوالو میرمنو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پریکړه لیک کې چې د شنبې په ورځ د دې کنفرانس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې، طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سي او د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی کې دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کنفرانس یو له ګډونوالو څخه نظیف حقپال ازادي راډیو ته وویل،
یکی که باید طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکاږل شي.
په دې کنفرانس کې چې د دسمبر په 13 ترسره شو، یو شمېر معترضو میرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې میرمنې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
مخدغوارو چې پر طالبانو بندیزونه او فشارونه زیات سي دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو له امله چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هممهاله د شنبه هاي ارغواني په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یکشنبې په ورځ د ویلمې په خپرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل له لارې د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی یې پیاوړي کړي، بلکې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت یې لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټوکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیا تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لیرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو له عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پلاستیکي کڅوړو د زیاتې کارونې له امله شکایت لري او وایي چې د پلاستیکي کڅوړو له حده ډېر کارولو چاپېریال ککړ کړی دی. ډاکټران هم وایي چې د پلاستیکي کڅوړو او لوښو کارول د مختلفو ناروغیو آن سرطان رامنځته کېدو لامل ګرځي. نور هلې په دې راپور کې
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپېریال ککړ کړی او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکی دی وایي چې یو شمېر خلک پلاستیکي کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې یې پیدا کړي دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکند از دکاندار،
خلک چله بازار سودا راوړي، دکانداران دا په پلاستیکی کڅوړو کې ورکوي، خو خلک بیا دا کڅوړې په بې پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې غورځوي چې د چاپیریال د ککړتیا او روغتیایي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي و کوچه ها زیاتر شوه.
د کابل بلوسیدون کې زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطونو استفاده وکړي او همدا رواج بېخي له منځه ولاړ شي ترڅو د پلاستیکي خلطونو څخه استفاده ونکړي.
فهم یو دوکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداری کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلطې استفاده کوو او په هره برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نو خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلطې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د ټوکر یا ټوټۍ کڅوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړي او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال زیات شي.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د پلاستیک دوامدار استعمال کولای شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د تر سره شو څیړونو لمخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورمونی ستونزو لامل ګرځي. د ماشومانو په واده کې خند رامنځته کوي او ان د امیندوارو میندو د ماشوم د ځای کېدو لامل کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدیږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړیږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له 9 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیا اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت وکړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیا مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدمتونو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیت درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکي دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص له کبله ناروغ پلار مړ شوی دی.
طبابت د افغانستان تجارت شده؟
په افغانستان کې د طبابت تجارت جوړ دی او ډېر نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته له زیاتو ستونزو سره مخ شو او پلار مې وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي معصوم احمدی په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما در ولسوالۍ اوبې میشین.
زه په اوبا ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته 160 کیلومتره لار ده او خراب هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او ځینې هغه د لارې په اوږدو کې لمنځه ځي.
په ورته وخت کې ځینې خلک ادعا کوي چې د روغتیایي چارو کارکوونکي له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملالۍ روغتون ته مې ولادي مریض بیولی و. ډاکټران ټول په طاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې ټولنیزې شبکې کارولې او بوخت وو. ناروغانو ته هیڅ پاملرنه نه کوله. کله چې ورغله مرته ومې ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی، یو ځلې وګورئ. ویل یې زما د برخې نه دی، هغه بلې ډاکټرې ته ورشه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي د شنبې په ورځ کابل کې په یوې ناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو له مړینې او د ښځینه متخصصانو روغتیایي پرسونل کمښت سره مخ دی. خدا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو مشرتابه د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تون غبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ چې هڅه کوي د منځنی ختیځ مسله او په تیره بیا د یرغملو د خلاصون ستونزه زر حل سي د اسرائیل صدر اعظم سره تلیفوني خبري کړي. دا لکه چې ترامپ ولسمشر انتخاب شوی له بنیامین نتنیاهو سره د شپږمې خبري امتیدي. نور جزئیات پر راپور کړي.
د اسرائیل صدر اعظم د شنبه په شپه د لیندې په څلورویشتمه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې وضعیت، په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو د تبادلې لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوې او د اسرائیلی رسنیو پر راپورونو کې د ایران موضوع نه دی یاد شوی. د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو څوارلسو میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرائیل پوځ د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اتمی پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړیتوب لري. له ټایم مجلې سره په خپلو وروستیو خبرو کې ډونالد ټرمپ هم د ایران د اتمی پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نه کړ. د تیر شپې ټلیفوني خبري د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالد ټرمپ ترمنځ لشتر لژش په شمه مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپل ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندر مرل لاري د سیمې په اړه خپل دریزونه ټرمپ ته وړاندې کړي دي. ډونالد ټرمپ چیرونه ټایم مجلې ته ویلي و چې نتانیاهو پوهیږي چې د غواړي په غزه کې جګړه پایته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې وه. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ټرمپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړې دي تر څو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه سل اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکوي. د اسرائیل ها ارس ورځپاڼې د یکشنبه په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورځپاڼې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د لوبغاړو د نشټوالي سربېره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی کڅم ورځ تر بلې د غلوبه په افغانستان کې مخ پر پراخېدو او خلک یې خوښوي، خو د امکاناتو د نشټوالي لپاره په مهمو نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولای. بیسبال کرکټ ته نږدې لوبه ده چې په 2010 کال کې د افغانستان د اولمپیک په کمیټه کې رسمان ثبت شو. نور تفصیل پر راپور کې.
په افغانستان کې خای دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافی معلومات ونه لري، خو د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وایي شاوخوا 14 کال وړاندې د غلوب افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغالو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالی امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونې بولي. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد اسم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو. مونږه دا غواړو چې لمونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي چې مونږ را روانې وینټونو لپاره خپل ترمینات تر سره کړو او ځان ورته آماده کړو.
مونږ غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو. مونږ په اوس وخت کې ډیر مشکلات سره مخ یو، د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي امداسې د ریجن میچونه یو سیستم لاتر اوسه نه فعال.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم رستيال مدیر عبید الله افغان ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسیون رسمن ثبت شوی دی.
مخ کې خو دومره مثلا خلک ور سره علاقه من نو، خو وس ډیر زیات ور سره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډې ته ورته لوبه ده، وسته خلک مثلا ډیر زیات خوخی، یعنی مثلا خلک دا وای چې دا خو د افغانستان د توپلانډې غونټه کې لوبه ده. تعالی کلری مثلا منګه چې چرته پریکټس کوو، ډیر زیات خلک ورته راځي او ګوریا تعقیبیه.
بیسبال یو ډلیز لوبه ده. لوبډلې نه کسیزی دی او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز ترلاسه کیږي. د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې یا ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې د بیسبال لوبې تاریخي مخینه اتلسمې پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خو د اتلسمې پیړۍ په وروستیو کې دغه لوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شوه چې هلته یې بیا ځانګړی مقبولیت پیدا کړ. دا مهال د امریکا سربیره دغه لوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړي توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده. د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي کولای شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورټي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د ادارې په بیلابیلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. د یادونې ده چې افغان ورزشکاران له کمو امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلي چې په کور دننه او بهرې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بیلابیلو نورو محدودیتونو تر څنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د ژمي پر رسیدو د سړو په زیاتېدو سره د بېوزلې له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سون توکو د پیرلو وس نه لري. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
زیړې پلاستیکي بوشکې له ژوند اخیستو تر ژوند خوندي کولو. پلازمینه کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د ژمي پر رسیدو او د سړو په زیاتېدو سره د بېوزلې له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي.
دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. دا واقعیت خبره ده.
د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزي کورنۍ سرپرست پنځه شپېته کلن محمد طاهر و. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سون توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
دغه اوس موجوده په خپل کور کې چې واړه مشیان هم لرم، اتا دی ورځ یې هم واړه واړه بشکې او رقم بوتلونه دي هغه بغلو کې ورته اقدام او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې او د ګرمې اوبو په بشکو کې اچو. دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. نو چاره نو څوک چې نه لري نو مجبور مکلف ده. یو خروار لرګي دیارلس زره روپۍ قیمت ده. نو په یو خروار هغه سړی دیارلس زره روپۍ ورکي او هغه هم د یو میاشت په خاطر باندې او میاشت په خاطر باندې هوا ډېره سړه ده. په ده ګزاره نه کې خلک په دغه وسیله باندې ځان دپاره یو هغه پیدا کړی چې خپل اولادو ته هم تسلیت ورکوي او خپل ځان دپاره.
دا یوازې محمد طاهر نه دی، بلکه د کابل ښار یو بل اوسیدونکي د پنځو کوچنیو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ سرپرسته ګلدسته هم ورته خبره کوي. وایي چې تیر کال هم د ګرمو اوبو په همدې بوشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورلي دي.
ګرمې بوشکې ولا نیمایي کابل دي. اولې من خپله د پښو لاندې ږدو بوشکې اوبه تودوم، ولا په لتو ماتو باندې تودوم، خوبل خانه یا په زړو بوټو یوه بوشکه ځان ته ږدم، یو مې زوی ته لور ته ټولتم دغه بوشکې توده وکړي. دغه وړکۍ مسۍ مې د لور مې چې واده ده هغه هم دغه بوشکه توده کړي. تر اوسه خو هم چاره سندلۍ چی نه دي ښي. نو ډېر خلک په همدې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامیو ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیانې هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقې استعمالوي چې د بوشکې دی وړې بوشکې دی دغه کې جوش اوبه واچي او بیا په کمپلو کې ځان سره ږدي. اکثره خلکو داسې کړي چې دوه درې کم بوشکې ګرمې کړي او سندلې غوندې سیستم کاری او ګرمۍ. نو ډېر خلک هم داسې دي، ډېر کم تعداد به داسې چې ګازي بخاري یا د لرګو بخاري ته وسوشي.
خو د دې طریقې کارونکي ټینګار کوي چې د بوشکې سر باید ښه ټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومانو ته یې ډېرې نږدې هم کینه ښودل سي چې جوش اوبه یې زیانمن نه کړي. پلازمینه کابل کې د لرګیو او سکرو پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلي د معلوماتو له مخې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار چړی لرګیو بیا 9500 او د یو خاروار ډبر اسکرو بیا بیا 1000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمیر کابل خاریانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د یو خاروار چړی لرګیو بیا 1500 افغانۍ ته رسیدلې ده. د یو کیلو غازو بیا بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانۍ خودل سوې ده. د یادونې ده چې د غوړیو له تشو سویو زیرو پلاستیکي بشکو چې یو شمیر بېوزله کابل میشتي اوس پکې د ګرمو اوبو په اچولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمیر بیا لری واټن د څښاک د اوبو د لیکت وسیله ګرځوي. طالبانو به وخته لبیا ځلې رسیدو مخکې له سپکو او درنو چاودیدونکو توکو ډکولې او په کمینونو بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به یې ورنه استفاده کوله چې آن اوس یې هر کال د خپلې واکمنۍ د نمانځنې په ورځ په رسمي ډول په پوځي پرېد کې هم نندارې ته وړاندې کوي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو. خوس خبرونه
د سمنګان د درې سوفل سوالي د سکرو په یو کان کې له 15 بند پاتې شوي کارګر څخه 22 تنه ژغورل شوي دي. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د سمنګان د قانون رئیس مخدوم تلونی سکرې ده. د مخدوم په وینا د نورو بند کارګرو د ژغورنې لپاره له هم هلې ځلې روانې دي. تر دې مخکې د طالبانو د سمنګان د والی ویندوی ویلي چې د درې سوف په سفید خاک سیمه کې د یو کان د نړیدو له کبله 15 کان کیندونکي ګیر پاتې شوي دي. افغانستان منځنی ختیځ او پاکستان د چارو لپاره د برېټانی وزیر همیش فلانکار د قطر په دوحه کې د افغان امریکایي پانتون له مسلان سره وکتل. د وزارت نن پیو خبر پانه کې ویلي چې فلانکار له افغانستانه د برېټانی د ملاتړ په افغانستان کې د روانو بندیزونو او د خپلې راتلونکي په اړه د مسلانو د هیلو په اړه خبري وکړي. ورسته خبرم دا چې د باختر اژانس چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لیدیس کې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د درنې واورې د ورېدو له امله د ټرافیکي پر مخ تړل شوې ده. طالبان سیمه ییز چارواکي د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته سفر کولو څخه ډډه وکړي. د طالبان په وینا د لوی لاره د یکشنبې په ورځ د لندې 15مه د بقره چار په سیمه کې بند شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
زخایر بسیار زیاد در تریاک
په افغانستان کې د تریاک او هیروینو ډیر زیر نشته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیا به ثبات او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به ووري چې په افغانستان کې د هوا له سړې دو سره د معتادینو مړینه ډیره سوې ده.
یک روز خبردم احتیاط
زما د کورنۍ او غړې چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستري او د خوړو امکاناتو د نشټوالي لامل مړ شوې ده.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا د هېري لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هېري لستونز سره مخ کیږي په دې اړه مولاروا پو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه ای توپ استعمالول یو له هغه لاملونه دي چې د هېري سبب کېږي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله له ترکیه څخه راوسلل شو.
نه کله مې ترکیه کې تیر کړې ده. مرلغه مې جګو مې خبر چې ولا شړې عمل کې راوي وختونه دلته یو نه مېشته را باندې واو خو مرلغه مې لاړم. ایران پر لاړم نه شو مشکلات نو یې بیرترانه.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لري.
پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورګ دی. بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. مور بیچارهګي شپه او ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوه شوم له همدې خاطر یې فشار لوړ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په روان میلادي کال کې په میانمار کې تر 40,000 هکټاره ډیر کښت لامل دا هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو چې په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل شو. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت ډیروالی او تاریاکو د تولید د دوام علت په نړیوال بازار کې د تاریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2024 میلادي کال کې په جنوبی آسیا کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راغلی چې سږ کال په میانمار کې په 45,000 او 200 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پرو سږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2,000 هکټاره کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,03,000 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,00,000 هکټارو ته راټیټه شوه. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوالو بازارونو کې د نشئی موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلی کریمی پور په ټایین کې د یو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې په میانمار کې د تاریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکیچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پرو سږ کال په میانمار کې په 40,000 او 100 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 304 امریکایي ډالر ده، حال دا چې پرو سږ کال دا بیه 308 ډالر وه. خو په افغانستان کې د جنوبی آسیا د بازارونو په پرتله د تاریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تاریاک په 230 امریکایي ډالر خرڅېدل. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي په افغانستان کې د تاریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک در
افغانستان کې د تریاک او هیروینو ډیر زیر مشته، څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیه به ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي او نړیواله مافیا وکول شي دا مسأله حل ته تعقیب کړي.
له بلې خوا
ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are not.
افغان بزګران مقاومت لري خو د دوی ژوند تر بل هر وخت ډیر له خطر سره مخ دی. د دې زیان د مخنیوي لپاره تر ډیره حده د نړیوالې ټولنې خوراکي مرستو ته اړتیا لري. باید د کوکنارو لکښت څخه لاس اخیستل دوام وکړي او باید د دې کښت ویجاړول د بزګرو لملاتړ سره مل وي.
ملګری ملتونه داسې مار په افغانستان کې د بزګرو لخوا د کوکنارو د نکرلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې لافان بزګور سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې افغانستان سره 50 میلیون یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې افغانستان څخه مخکې شو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د زمي پر رسیدو او د هوا له سړېدو سره د افغانستان د ښارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډیره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړی د دې ولایت سړو خونو ته وړل شوی دی. دا معتادین چې مړی یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول شوي وو. د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بې کوره معتادین ډیر شوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ شوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي، ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مکتوب استور شوی دی. په دې مکتوب کې د نه هم شوي معتادینو نمونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 کلونو تر منځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوه ښځه ده، ځینې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړی د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ومنله چې دا نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي ویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بې کوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي، ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین که در شهر زرنج هست جای معین هم
داره. معتادین چې په زرنج ښار کې اوسیږي د راټولېدو لپاره ټاکلی ځای لري، خو دا ځای مناسب نه دی او د هوا له سړېدو سره لیدل کیږي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان دا چې په ورځ کې یو یا دوه تنه مړه کیږي، ځکه چې د اوسېدو لپاره ګرم ځای نه لري. موږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره یې اړوند کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشړل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وای، په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابر ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسیدلی دی، عوام یخ سوی دم، معتادین ډیر دی. معتادینو ژوند ورځ تر بلې سختیږي، یخ عوام را روانه ده. ډیر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي، یا شپې ورځې هلته سبا کوي، یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی طبعاً حالت نور هم خرابیږي. د نشې سربیره چې پر دوی باندې یخ راسي، د هغه د کبله ډیری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي، دا غوی دی علاج د پاره غوی باید رختنونو ته یوړل سي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او له دې لارې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی، ازادۍ رادیو ته ویل
زما د کورنۍ یو غړی چې معتاد او د معتادینو په کمپ کې بستري و، د خوړو امکاناتو د نشتوالي له امله مړ شوی دی.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوری کوي او آخر د حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد وجود د کمزوری ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیایي امکاناتو نشتوالی هم هغوی ته ډیر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د نشه یي موادو استعمال د مغزو پر بیلابیلو برخو ناوړه اغیزې کوي او فعالیت یې ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیرې لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډیر د هیرې یا حافظې د کمزوري لامل کیږي او د هیرې ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیرې په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپل هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیر پیښو معلوماتو یا تجربو یادولو کې ستونزه ولري.
په انسانانو کې د یوې خبرې او یو کار د زر هیرېدلو لاملونه کوم دي؟
کیدای شي مختلف لاملونه ولري. لکه الزایمر ناروغی چی و د حافظه ناروغی ده، نور ذهنی فشارونه لکه استرس، استراب، جوار خفگان دا که دایشی، او نور مثال تیبی لاملونه، مثالا د ویتامینونو کمخت لکه بیو ویتامین، مغزی سکته یا د وین جریان استونزی، د نشه ای مواد استعمال اول سل په سل باندې د پخپله نشه ای توکو یا نشه ای مواد استعمال اول د یو نفر یا د یو کس د هیریدو یا فراموشی سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کیدای شي یو نفر ته مثال د هیر مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هیر له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشه ای توک استعمال اول یو له هغه لاملونه دي چې د هیر سبب ګرځي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي او په پرفرنټل او د مغز کورټکس ته زیان رسوي او یا نور رواني مشکلات ایجادوي لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظه ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې د هیر سبب کیږي؟
که په مجموعی ډول وای ټول نشه یي توکو کارول کېدای شي د حافظه یا د هیر سبب وګرځي، مګر په خپل کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډیر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیر ناروغي یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیر یا د حافظې ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیا کم کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې له هیر یا مغزشی سره مخ شي چې د غلط پریکړو سبب ګرځي او نور مشکلات ایجادوي دوی ته، مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې او مشکلات دوی ته جوړوي.
آیا دا ناروغي له نشیانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي او که د نشې له پریښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې که ووایو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشه یي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظه ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل او نور زیانونه کیدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته که پیدا شي، کیدای شي تر آخره عمر پورې دوی ته پاتې شي، هیرم کیدای شي تر آخره عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزوري لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی وایي چې که مې نشه نه کولی اوس به مې په بهر کې ښه ژوند درلودی. تاریخ زیاتوي چې کله مې کورنۍ زما له احتیاط څخه خبره شوه، زه یې دلته راغوښتم او په دې روغتون کې یې بستري کړم. دا چې تاریخ ولې نشو ته مخه کړي او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی؟ په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب مې هم اتمه پورې وې ادامه بس د ستونزو له امله پاتې شو. پنځه کاله مې ترکیه کې تېر کړې دي. بدل هغې بس چې کور مې خبر شو چې والا سړی عمل کوي راوی غوښتلم دلته یو نه میاشتې راباندې دوا وخوړله. بدل هغې بیا لاړم ایرانه پورې لاړم او نه شو د مشکلاتو له وجې بېرته راغلم بیا دلته بستر کړم. چرس مې وال هلته مې د بوټانو کار کوم چې یو غټه فابریکه کې وم خپل استاد مې د ماشین هلته موټه م جوړو هلته ورته کوش وی موس خو مې ما عین د پنځلس سوه نیولې تر دولس زره پورې مې کړی پوه شې لکه د هغې چې پیسې وخت سره بیا جګېدلې د هغې پیسې به چې پټېدو راتلې مونږ ته مې پیسې جګولې نو همدې له امله چې لس زره نه نیولې یم تر ما پنځه زره دېرش زره پورې پنځه دېرش زره پورې کور ته رالېږي دي. ما چې د کوم وخت نه شروع کړی نو زه په ځان پوهېږم که کله ترازو ته ودرېږم نو زه یوه کیلو نه غټ شوی یم زیات شوی نه یم لکه که نه نو دغه ستونزه ده ما چې دلته مې پرېښی ده نه ځان ته دمه یو څلور پنځه کیلو زیات شوی یم. مغزو باندې مې همدغه بوی ده چې سوچ ډېر کوم. کورنۍ مې چې خبره شوه بعد د پنځه کلونو نو زه راوغوښتم په ډېرو مشکلو سره پوه شي بس نه تر دې پورې چې عمومي رپورټ شروع شو سفیر خپله راولېږل ما بس چې کور ته راغلم دوا یې راته وکړله یو نهه میاشتې بعد له هغې ایران ته بیا لاړم اوس دا دوه نیمې میاشتې چې راغلی یم دلته اچولې نشي پیسې لکه ما دا نهه میاشتې دوا وخوړه درې میاشتې روغ وګرځېدم لار راکولې بعد له هغې بیا ایران ته لاړم لکه ما کوم څه مشکل یا چا سره مثلا غلا ملا دا شی نه مینه بس دونه لار راکړې چې ما نشه به پکېده اما لږ به مې راوړو بس یوه ورځ نیمه به پکېده تر ښه خاطره وله صبح تیم مونږ به دا یادونه ښه نه ده پردي بچي به هم پاده بولم ما د خپل ملک نه نور ملکونه اوري بس دغه مې جالبه خاطره ده چې نه هېرېږي بیا مې هم ورته زړه وشي خو بس خو اوس په خپل هغه پوه شوي یو چې عمل ونه کړو او کار باید مخته یوسو اوس به مې ژوند ښه ځکه چې هلته مونږ سره وو خلک به یا به درې میاشتې اوسېده یا به یو کال اوسېده لاړ به مخته مونږ همالته ایسار وو لکه دا ځای چې مونږ یا د پلار یا د نیکوي پوه شي مونږ پکې اړولي وو زه خو لکه له بې وسۍ له وجې هلته پاتې وم بیا په عمل راغلم لکه سنا ځوانان ملګري وو عمل دی کې نو چې عمل هم شروع کړو بس مونږ بیا د مخکې سوچ نه کوو نمونه لکه تسل ده چې دا عمل زوی مې ده دا مې د خپلې ډلې کسانو نصرت وو کاکا مې ور سره یو مې ماما زوی ور سره چې میاشتې دی وایي ترکیه کې پاتې شو اوس به مې ژوند ښه وو مونږ به ما هغوی سره چېرته نږدې څنګ کې تاوېدو راتاوېدو.
درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر له خپلو انډیوالانو سره ناست وي چې په دې وخت کې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې بشیر ولې پولیسو ونیو، چیرې یې بیایي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مرون مسه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغه سې عمله ور باندې راغله نو مخنیوي به ډیر ګران کار وي. دغه سې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. کله غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هر خواشینی یو علت لري. ته ما ته دا وایې چې دا ولې خواشینی کیږي؟
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کی، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، دا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لري.
خاص مشکل مو دا دی چې پنځه کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره یې فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطره یې فشار جګیږي. ډاکټر صاحب،
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه ولا که خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطره وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کیدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 5 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کیدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامه بیګام خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګام مور په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مورانا مراوره وه، خبرې یې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کلي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زورهوره.
نه زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلي وګوره، تو خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره، سم شفتالو ووایه زورهوره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر مو له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده نو.
ښه خبره لنډه کا، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې مو زه ژاړم؟ 5 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه شي وایي ته شاله ته مې دوک منې. زه نه تک پیسې نه لرم، دا ټول نه دیکم لرلو پونډرو له لاسه. که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې؟
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. ازادي رادیو واوري او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان.
ځواني چې تیر